السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د یو سات خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د نورستان ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د ځنګله او څړځای پر سر له پرون ماسپښین راهیسې جګړه پیل شوې چې دواړو لورو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. له سینې پر رسېدلو راپورونو کې ویل کېږي چې د کلایګل او ارنس قومونو ترمنځ جګړه روانه ده او دواړه خواوې پر یو بل د درنو وسلو ډزې کوي. ویل کېږي چې د شپې تر ناوخته پورې دوه تنه په دې جګړه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. تر اوسه امنیتي چارواکو د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي، خو خلک وایي چې پولیس د جګړې ساحې ته رسېدلي، مګر په جګړه کې د ښکېلو وسله والو شمېر زیات دی او ورغلي پولیس یې د کنټرول وس نه لري. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د نسبتا سختو بادونو او بارانونو اټکل کړی دی. د ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې ښایي نن او سبا د سالنګ په ګډون د هیواد د جنوبي، لویدیځو، ختیځو، شمالي او مرکزي ولایتونو په ځینو برخو کې چټک بادونه وچلیږي چې سرعت به یې په ساعت کې له 80 تر 90 کیلومترو پورې وي. په تیرو څو اونیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او د استوګنې زرګونه کورونه ویجاړ شول. بغلان له هغو ولایتونو څخه دی چې وروستیو سیلابونو سخت ځپلی. د غزې د ترانګې د رفح ښار اوسیدونکي خبر ورکوي چې په سیمه کې د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو له پراخېدو سره هلته جګړو زور اخیستی دی. اسرایل وایي د رفح په ختیځ کې د مصر سرحد ته نږدې محدود پوځي عملیات کوي، خو امریکا او د اسرایل نورو متحدانو په رفح کې د لویې کچې پوځي عملیاتو په اړه خبرداری ورکړی. د عیني شاهدانو، د بیړنیو خدماتو د کارکوونکو او روغتیایي چارواکو په وینا، د رفح په لویدیځ کې د اسرایلو د تېرې شپې په توغندوی او هوایي حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. د حملې په هغو سیمو کې شوي دي چې د تېرې یکشنبې په ورځ د بې ځایه شویو فلسطیني کډوالو پر یو کمپ له برید وروسته د اور لګېدو په پیښه کې 50 کسان ووژل شول. د اروپا د 5 متحدو هیوادونو مشرانو پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې په خپل غونډه کې له اوکراین څخه پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ. د دې غونډې د بحثونو تمرکز د چک پر هغه پلان و چې هدف یې له اروپایي ټولنې بهر له ځینو هیوادونو څخه اوکراین ته د توپونو د 8 لکه مرمیو برابرول دي. د دې پلان له مخې د چک د چارواکو او خصوصي کمپنیو د هڅو په نتیجه کې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د اوکراین لپاره مهمات راټولیږي. د اروپایي ټولنې او ناټو 15 غړو هیوادونو ژمنه کړې چې د 1.6 میلیارد ډالرو په لګښت دا پروژه تمویل کړي. د چک جمهوریت صدر اعظم پیتر فیالا چې د پولانډ د ولسمشر اندری دودا، د هالانډ د صدر اعظم مارک روت، د ډنمارک د صدر اعظم میټی فریدریکسن او د لاتویا د صدر اعظم ایویکا سلینا کوربا وویل تمه ده چې اوکراین به په راتلونکو څو ورځو کې د 10,000 155 ملي متری توپونو د مهماتو لومړی جوپه ترلاسه کړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د عمان د کرکټ له ملي لوبډلې سره تمريني لوبه کوي. د لوبه د کابل په وخت د شپې په 9:30 د ترینیداد او توباګو په کوینز پارک اوول کرکټ لوبغالي کې په پام کې ده. د هیواد د کرکټ ملي لوبډله به په خپل دوهمه تمریناتي لوبه کې د جمعې په شپه د سکاتلند له لوبډلې سره مخامخ شي. افغانستان د شل اووریز نړیوال جام په سی ګروپ کې له نیوزیلند، ویست انډیز، پاپوا نیوګینی او یوګاندا سره یو ځای دی. په سګنی نړیوال جام کې به د افغانستان لومړی لوبه د جون په 14 د کابل په وخت د سهار 5 بجې د یوګاندا د کرکټ له ملي لوبډلې سره وي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. د ازادۍ رادیو خبرونه د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لندو څپو په 19:25 او 15 مترو اوریدای شي. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ونیسي او له دې هیواد سره اړیکې جوړ کړي. یوه ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف هم له تور لست څخه د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د طالبانو د حکومت رسمي ویاندویانو د روسیې د ولسمشر د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د صفی الله ستانکزی په راپور کې به واوري چې مسکو ولې د طالبانو له حکومت سره ژورو اړیکو ته لیوالتیا ښودلې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سېشنبې په ورځ په یو بیان کې د افغانستان لرلید ته د پاملرنې په اهمیت او ورسره د اړیکو په جوړولو ټینګار کړی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ولادیمیر پوتین په افغانستان کې د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لسته د هغوی د ایستلو په اړه ویلي چې مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. تر دې یوه ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له تور لسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړه. لاوروف د یکشنبې په ورځ طالبان افغانستان کې اصلي ځواک بللی او ویلي دي دا ممکنه ده مسکو طالبان د هغو ډلو له لیستو باسي چې بندیزونه یې پرې لګولي. طالبان له 2003 کال راهیسې په روسیه کې د منع شوو ترهګرو ډلو په لیست کې دي. ولې مسکو په دې وروستیو کې له طالبانو سره ژورو اړیکو ته لیواله دی؟ په سویس کې میشت افغان سیاسي کارپو ډاکټر طارق فرادی یې په اړه وایي:
روسیه له ضرورت له امله طالبان ته نژدې کېږي. دلیل هم دا ده چې مسکو تالار کې چې حمله وشو، داعشیان تاجکستانی داعشیان امکان لري چې افغانستان نه ترکیه ته تللی وي او ترکیه نه مسکو ته. په هر صورت روسیه احساس کوي چې له نژدې څخه باید طالبان سره کار کوي چې داعش په افغانستان کې خونسا کوي. دا حیاتي مسله ده روسیه لپاره او د نژدې کېدو یا په رسمیت پیژندنو په عوض کې له طالبان استخباراتي درخواستونه هم امکان لري چې وکوي.
د 2022 کال د فبروري په 23 پر اوکراین له غیر مواجه یرغل وروسته روسیه د نړیوالې ټولنې له بندیزونو سره مخ شوه او له غربي هیوادونو سره د مسکو اړیکې له سختو کړکیچونو سره مل وې. د افغانستان د منځنۍ کرښې د ګوند مشر یحیا چاوش چې په سیمه کې د مسکو سیاستونه له نږدې څاري وایي:
په هر اندازه چې د روسیه او امریکا مناسبه خراب کیږي، ترنګل کیږي، په همدې کچه روسیه علاقمند دي چې د نړۍ ملکونو خپل روابط ټینګ کړي. په همداشان د افغانستان سره دا مناسبات ډیر ارزښمن دي روسیې ته، او روسیه غواړي چې دا مناسبات ټینګ کړي. دا په دې معنا دي ګام په ګام غواړي چې د افغانستان د پیژندګلوي پیژندتوب مسله هم ترمنځ کړي.
د 2023 کال په اګست کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د روسیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیه د هغو هیوادونو په ډله کې ده چې په مسکو کې د افغانستان سفارت د طالبانو استازي ته سپارلی او خپل سفارت یې په کابل کې فعال ساتلی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د نورستان ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د ځنګله او سرځای پر سر پرون ماسپښین جګړه پیل شوه چې ځاني او مالی زیانونه یې اړولي دي. له سیمې پر رسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې جګړه روانه ده او دواړو لورو پر یو بل د درنو وسلو ډزې کړي. جګړه کلایګل او ارانس قومونو ترمنځ پیل شوې او ویل کېږي چې بیګا د شپې تر ناوخته پورې روانه وه او دوه تنه پکې وژل شوي او یو بل ټپي دی. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل:
د نورستان په زیاتو سیمو کې د اوړي په موسم کې چوپانان خپل څاروي لري پرتو او یخو سیمو ته وړي، چې ډېری وختونه د څړځایونو او ځنګل پر سر د خلکو ترمنځ شخړې او جګړې رامنځته کیږي. اوس تازه د وانت وایګل ولسوالۍ د ارنس او کلایګل قومونو ترمنځ د سه شنبې ورځې ماسپښین څخه جګړه پیل شوه، چې د ځایي اوسیدونکو په وینا د شپې تر ناوخته دوام درلود او دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده. د نورستان دوه تنو اوسیدونکو شمس الرحمن او خالد افغان د جګړې پیل کېدو لاملونو او خلکو ته د اوښتي مرګ ژوبلې په اړه ازادي راډیو ته وویل
لګل کمزوران تلو د ناغې په خاطر مونږ ته چې د پسلې کیږي او د سرحدا ساتل په خاطر دوی ځوانان ګماري هغه ته ناغې چا ورته وي دوی تلیوال ته هغه ساحه ته کم لفظي شخړ شو د ادارس چوپانان او دوی ترمنځ همدغه وروسته جنگ شو دغه جنگ کې دوه کسان د کلیګل ځوانان ته تکړه ځوانان دی لګیدلي دي هغه مړ شوي دي او ارنس د خلکو نو یو کس زخمي دی هغه وروسته بیا کلی خلک خبرېږي د کلیګل نه بیا خلک ورزی بیا جنگ شروع کیږي هلته بیا خوشبختانه بیا څوک تلفات نه لري
د نورستان ولایت وانت وایګل ولسوالۍ مربوطه ارنس او کلیګل کلی خلکو ترمنځ د مالچر ځای لپاره په جنگ شوی دی په دې جنگ کې دوه کسان شهیدان شوي دي کلیګل کلی اوسیدونکي دوه کسان د ارنس کلی زخمیان دي اوس مهال د نورستان ولایت امنیتي ځواکونه هلته رسېدلی جنگ یې مهار کړی
د دوی په وینا چې دواړو خواوو پر یو بل د درنو وسلو ډزې هم کړي چې په نتیجه کې د چوپانانو او څارویو د شپې تیرولو کوټې او څاروي پکې له منځه تللي دي ځایي اوسیدونکي وایي که څه هم چې د شپې جګړه غلې شوې خو د دواړو لوریو څخه په سلګونو وسلوال کسان راجمع شوي او باید چې د جګړې بیا پیل کېدو د مخنیوي او منځګړیتوب لپاره سیمې ته نور ځواکونه او د شاوخوا کلیو قومي مشران لاړ شي بیا هم شمس الرحمن
د ارس ډېر نفوس کلی دی هغه ځای نه هم خلک راوتلي دي او دېخوا کلیګر خلک هم تللي دي حکم چې ولسوالۍ نه نظامي خلک تللي دي هغوی تعداد کم دی چې دلته اردو هم رسدګي وکړي شي که نور ځواکونه هم لاړ شي دغلته نور کلي ولسونه هم باید منځګړتوب وکړي چې دغسې د خلک منځګړتوب ونه کړي دا یو لوی فاجعه سره مخامخ شي
تر اوسه امنیتي ادارو د یادې نښتې په اړه څه نه دي ویلي په تیرو کلونو کې په ختیځ مرکزی او لویدیز نورستان کې د تورته د قومونو کلیو او کورنیو ترمنځ د ځنګل اوبو او څړځایونو پر سر جګړې شوې یو بل ته مرګ ژوبل اړولې د یو بل کورونه سوځولې او په یادو قومي نښتو کې د نښترو ځنغوزیو او نور شنه ځنګلونه هم په یورو بدل شوې دي
د طالبانو حکومت په میدان وردګو ولایت کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د پرانیستو خبر ورکوي دا اقدام داسې مهال کېږي چې په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر سوداګرۍ مېرمنې د خپلو کاري ستونزو له کبله شکایتونه کوي دوی د پیر او پلور د بازار نشتون او د خپلو تولیداتو لپاره د صادراتو د فرصتونو له نشتوالي څخه شکایتونه کوي فیروزه عزیزي د موضوع نور جزئیات اوروي
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د دوشنبه په ورځ په میدان وردګو ولایت کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د پرانیستلو خبره کړې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سوداګرۍ ښځې وایي کاروبار یې کمرنګه او د تولیداتو لپاره یې د صادراتو زمینه برابره نه ده د میدان وردګو ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مدیره پلاوي غړې لیلما امرخیل وایي دوی دا خونه ځکه جوړه کړې چې د سوداګرو ښځو ستونزو ته پکې رسیدنه وسی نوموړی ازادي راډیو ته وویل
موږ غواړو چې دوی سره هم کومکونه وسي هم په زمینه د کار کې فعالیت کې دوی سره مرستې وسي او دوی شنه صحیح سي دوی باید اوس بیا ته متوقع ولري او دوی جواز واخلي رسمي کار وکړي فعالیت وکړي
خو یو شمېر سوداګري ښځې وایي چې د پخوا په پرتله یې کاروبار کمرنګه سوای دی د دې ډلې د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو انیسه ازادي راډیو ته وویل
زمون کارونه صنعت سم مخکې دي تیر کال یو څه وو چې دوبۍ ته مو صادرات درلودل او سکل په دې برخه کې تر اوسه څه نه لرو
یو شمېر نورې سوداګري ښځې هم د صادراتو لپاره د زمینی نشټوالی د دوی د کار پر وړاندې د خنډونو یو لامل بولي په کابل کې د لاسي صنایعو یو سوداګره خدیجه وایي
بازار کافي نه است خرید و فروش نه است پول نه است
په کافي اندازه بازار نشته پلور پیر نشته پیسې نشته په هغې کچه چې مخکې به پلور او پیر کېده
له دې جلې ښځو غونچه ګله چې په هرات ولایت کې د شاتو د تولید په برخه کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه کې بازارها خراب شد پول از بین مردم گم شد
لبنه مرغه چې بازارونه خراب شول په خلکو پیسې ورکې شوې زموږ عمومي ستونزه دا ده چې لبنه مرغه بازار نه لرو مخکې نندارتونونه ډېر وه کولای مو شول چې نندارتونونو کې ګډون وکړو او خپل محصولات وپلورو.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن د سې شنبه په ورځ د مې میاستې په 28مه نیټه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په ننګرهار ولایت کې سوداګرو ښځو د دې ادارې له ځانګړي استازي علي سن داودیان سره کتلي او د ښځو په رهبرۍ د سوداګرۍ او بازارونو ته د لاسرسي لپاره د مالي او تخنیکي ملاتړ غوښتنه کړې ده. د سوداګرو ښځو پر وړاندې د ستاننګونو د حل په اړه مو د طالبانو حکومت چې د ښځو پر فعالیت او کارې سخت بندیزونه لګولي د دوی د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوشنبه په ورځ په میدان وردګو کې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ د ریاست د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت د اصولو پر بنسټ ښځو ته د سوداګرۍ اسانتیاوو په برابرولو ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د حمل میاستې په پای کې په یو راپور کې ویلي وو چې د سوداګرو ښځو فعالیتونو د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې دغه ښځو ته د کار زمینه برابره کړې، خو د بازار او پانګې د نشتوالي په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیوي مجلې پروګرام خپریږي چې احمد شبر چمتو کړی دی، خو له هغه مخکې یوه نړیواله موضوع لرو. د اسرایلو د پاوز ټانکونه پرون د رفح ښار مرکز ته ننوتل. د راپورونو له مخې د دوشنبه ورځې په ماښام او پرون اسرایلي ټانکونو او جنگي جټ الوتکو یو شمېر سیمې هم ویشتلې دي چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. اسرایل ویلي دي چې په رفح کې د حماس ډلې وروستي سنګرونه په نښه کوي. صفي الله ستانکزی او د موضوع نور جزئیات.
د نړۍ له پرله پسې غوښتنو سره سره چې اسرائیل باید په رفح ښار کې خپل عملیات ودروي، د سې شنبې په ورځ اسرائیلي ټانکونه د رفح مرکز ته ورسېدل او ځینې سیمې هم په نښه کړلې. د سیمې خلکو رویټرز او د جرمني خبري اژانسونو ته ویلي چې اسرائیلي ټانکونه د غزې تاړنګې په جنوب کې د رفح ښار مرکز ته ننوتل. اسرائیلو لا رسمن د رفح مرکز ته د خپلو پوځیانو د ننوتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې اوسېدونکو ویلي چې دوی د اسرائیل ټانکونه د رفح ښار په مرکز کې ال اوده جمعه ته نږدې لیدلې دي. رفح ښار ته په داخلېدو سره د بشري ناورین د رامنځته کېدو په اړه د نړیوالو خبرداریو سره سره اسرائیل شاوخوا دوی اونۍ وړاندې له مصر سره په دغه سرحدي سیمه کې پوځي عملیات پیل کړل. رویټرز اجنس دا هم وایي چې اسرائیلي ټانکونو او جنگیالیو د دوشنبه پر ماښام او د سې شنبې پر ورځ په رفح ښار کې پر ځینو هدفونو بریدونه کړي دي. اسرائیل په رفح کې د یکشنبه په شپه د کډوالو پر کمپ په برید سره لږ تر لږه 45 کسان ووژل او سلګونه نورې ژوبل کړل. دغه برید کلکې نیوکې وپارولې او اروپایي ټولنې، عربي نړۍ او ملګرو ملتونو په کلکه وغندلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ویلي په غزه کې هیڅ خوندي ځای نه دی پاتې او دا وحشت د ده په وینا باید ودرول سي. د یک شنبه شپې تر بریدونو وروسته چې نیوکې هم وپارولې، د دوشنبه په شپه هم د اسرائیل په بریدونو کې د حماس افراطي ډلې د روغتیایي چارواکو په وینا 14 فلسطینیان په هوایي بریدونو کې وژل سوي دي. ملګري ملتونه وایي په رفح ښار کې د اسرائیل پاوز د مځکنیو عملیاتو له پیل راهیسې شاوخوا 1,000,000 کسان له دې ښاره تښتېدلي دي. د دغو بریدونو په غبرګون کې هسپانیا، آیرلند او ناروې اعلان وکړ چې د فلسطین خپلواک دولت به په رسمیت وپیژني. هسپانیا د سې شنبې په ورځ دغه ژمنه پوره کړه. اسرائیل له دې تګلارې سره سخت مخالفت ښوولی او وایي چې دا کار به د یوه ترهګریز دولت د رامنځته کېدو سبب سي. د تیر میلادي کال د اکتوبر پر 1مه پر اسرائیل باندې د حماس د سختریزې ډلې د بریدونو په نتیجه کې 1,200 اسرائیلي وګړي ووژل سول او 250 کسان یرغمل سول. اسرائیل وروسته پر غزه پراخ بریدونه پیل کړل. حماس د اروپایي ټولنې او امریکا د تروریستي ډلو په لیست کې دی. د حماس تر ولکې لاندې په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي تر اوسه 16,000 فلسطینیان د اسرائیل په بریدونو کې وژل سوي دي. هغه شمېرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړې نه دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کلی موکو اکسوس کتاب لورنزی یوش میر پشتو کتابونه آنلاین پلور تا ورندی کری
زبی دی پیارتی هم خاطر اولا بلی خانه مشتریان دی گختر پاس هست چه دی کتاب مینوال و دی گختر چه باید لخبل زبی خل فرهنگ سر احکل پاسی
کسی لیکوال سولمل شینواره وی
پی ایران کی ما پدواز بارو مانی کاروان دی دکی گی او دی نگدی را تون کی بزن اما چاپ همشی
لپشتو دری او لدری پشتو تا دشباری ضرورت سره لیکوال واحد رفی
ما باید آثار ادبی همدیگر را ترجمه کنیم تا به آشنایی و شناخت از همدیگر دست یابیم
پر دو کتابونو د دو ځوانانو نظر در سره شریکو
پر نفس اعتماد دیش اصله د دې کتاب لیکوال
د ناکامو دولتونو رغونه کتاب د ناکامې نړۍ
او په دې خبرونه کې په زندان کې د عزت الله جواب لیکلی شعر
جمعتون اوړي سیلاب په خوب کې ګورم او څوش په داسې انقلاب په خوب کې ګورم
پښتو کتابونو آنلاین بازارونو ته لار وکړه لکابل اکسوس او سروش کتاب پلورنځیو یو شمېر پښتو کتابونه په آنلاین بڼه پلور ته وړاندې کړي دي په 2000 میلادي لسیزه کې یعنی لدنه شاوخوا 2 لسیزه مخکې په نړۍ کې د آنلاین کتابونو پلور وغوړېده او رستر بلی پسې زیات او پراخ شو په پیل کې تر ډېره ای بوک کتابونه پلورل کېدل له ای څخه مطلب انټرنیټ او بوک همغه کتاب دی البته ورو ورو بازار داسې شو چې هم ای بوک خلک واخلي او هم یو څوک د آنلاین کتاب فرمایش ورکړي هغه په ادرس چاپ شوی کتاب ورولې شي د دې ډول کتابونو ګټه دا شوه چې ګودامونه له کتابونو تش شي او هغه وخت کتاب چاپ شي چې اړتیا یې پیدا کیږي حتی کمپنی د یو کس لپاره یو کتاب هم چاپوي دا چاپ شوي کتابونه د چاپ د نوعیت له مخې بیلابیل نرخونه لري ښه کاغذ ښه پوش ګران خرڅی شي او عادي کاغذ او عادي پوش ارزانه پلورل کیږي د ای بوک د مختری په اړه یو نظر نشته ځینې په دې باور دي چې لومړی ځل اسپانیایي ښوونکی انجلا رویس روبلس دا ډول کتابونه اختراع کړي دي میرمن روبلس چې لننه نږدې 40 کاله مخکې مړه شوې ده په دې لټه کې و چې د کاغذ لګښت کم شي نو دې یوه دستګاه اختراع کړه چې متن به یې تیراوه او رڼا ته به بیا دا متن لوستل کېده البته 2 کاله مخکې تر دې په جرمني کې دا هڅه پیل شوې چې کاغذي کتابونه الکترونیکي شي او په ابتدایي شکل یو شمېر کتابونه الکترونیکي شول په پښتو ژبه د الکترونیکي کتابونو په برخه کې لا هم ستونزې نه دي هوارې شوې البته ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې شای لومړی یو د ډاکټر اکبر اکبر کتاب اتل هیلی وی چې د شعر او نثر ګډه مجموعه ده او شاوخوا 2 کلمې کې پلندن کې له خوارو یو وروسته چاپ شو د دې خوارو یو او هڅو کې سبا په خپل له شاعر او لیکوال اکبر اکبر څخه وورو
په کابل کې چې کلمات دي چاپ کولو لپاره په لومړو کې پته یې لوه پاغه وخت کې راځه دا خبره چې یاره نور نړۍ ته به څنګه رسوم بیا ما ویل چې زه خیر دي د ښه خبره سل په لالي پوری راځو په بنگلو نو ما چې زه و به زغم ما نړۍ کې نور هوا دونه ته به د کابل نه زولې کوم خو بیا پکې نظام و وخت بدل شو او بکې د ډاکټر سیب اشرف غنی لاله دغه په زمانه اسلامي امارات راغی او بیا د چاپ کارونه ډیر زیات تکني شول نو ما به سره وګڼل شي زه په لندن کې دلته چاپ کوم په بچنیا کې چاپ کوم او په بچنیا کې چاپ کول ستونزه شو هغه دا و چې د دې انګلیزي ټول کتابونه چې دي هغه د ګچ نه خي خواته دي د کینه نه د چاپ نه خي خواته دي زمنګ پښتو په عربي سکرپټ باندې لیکل کې په عربي لیکدود باندې لیکل کې نه ده خي نه ګچ خواته ده نو چې پینځه کتابه ماته ده چې چاپ کړل چې مارتل ماته یو کتاب چاپ کړی راوی دی چې زیو ګورم چې څنګه دي دا پینځه کتابه ماته ده چې چاپ کړل چې هغه بیا پینځه واړه د کینه نه اخی غاړه ته د ګس نه اخی غاړه ته اخیر کې په خوارو باندې ما خزه چې څوک واچي د پرنټینګ پریس چاري چارلې هغه ما په دې باندې پوی کړل بیا مې ورته ویډیو غانې ولېګلې مارتل چې نه دا د خی غاړه نه کچې غاړه ته راځي او په اخیر کې بیا کتاب
ماته سم چاپ کوي د دې هارد کاپی ډیر ګرانه پریوږي په 14 په پښتو شبکې د انلاین چاپ شوی کتابونو په برخه کې بیا تازه هڅې په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي پیل کړی دي چې تر دې دمه دیارلس کتابونه آنلاین ته د خرڅلاو لپاره سپارلې دي او د دې کتاب پلورنځي مسول صفی الله ناصری ازادي راډیوي مجلې ته وویل چې د تیرو څو اونیو په ترڅ کې شاوخوا 400 ټوکه کتابونه آنلاین پلورل شوي دي. شغلی ناصری زیاته کړه چې لا هم تخنیکی ستونزې د دې بازار خنډ دي. له دوی څخه به واورو چې څه شي دوی دې ته وهڅول چې آنلاین بازار ته مخه کړي.
دا یوه نوې هڅه وه او په تېره بیا چې د پښتو ژبې لپاره ډېره مهمه وه، نو په دې اساس موږ لازمه وبلله چې په دې برخه کې کار وشي او د لوستونکو غوښتنه هم ده. وروسته چې ډېری افغانان بهر ته تللي او دلته ډېر زموږ مشتریان پاتې شو، نو دا د دوی باعث شوله له یوې خوانه د ژبې د پیاوړتیا په خاطر او له بلې خوانه د مشتریانو د غوښتنې په اساس چې د کتاب مینوال وو دوی غوښتل چې باید له خپل ژبې او خپل فرهنګ سره ښکېل پاتې شي. نو په دې اساس موږ د مناسبه وبلله چې باید په آنلاین بڼه موږ وکولای شو د پښتو کتابونه تر دوی ورسوو. نو په لومړي قدم کې د امازون ویب سایټ له لارې دا کار وکړ او هغه ته یو بریده پورې دا کتابونه سپورټ کړل او یو لر ستونزې هم وې چې تر ډېره ډېر کتابونه تر اوسه هم سپورټ شوي دي او هغه کې د تخنیکي ستونزې دي چې پښتو ژبه نه ملاتړ کوي.
د کومو کتابونو ملاتړ چې کړی دی هغه څه کمالونه لري او د کومو چې ملاتړ نه کوي هغه څه مشکلات لري؟
په مجموع کې د ژبې سره چې هغه په امازون ویب سایټ کې چې کوم کتابونه چې د رایټ یا د خیخانه لوستل کې کتابونه د غوړ سپورټ په خاطر خپل د پښتو ژبه نه سپورټ کوي، نو ځینې ژبې چې د خیخانه لوستل کېږي د غیر ملاتړ په اساس موږ هغه ورته انتخاب کړی دي، خو د دونه یعنی و ابزاری استفاده شوی دی بلکې مستقیما د پښتو ژبه سپورټ نه دی پېښوي. نو دا یو ستونزه ده چې د دې چې کله موږ غواړو یو کتاب آماده کړو نو په دې اساس د ژبې اړتیا نه، خو یو تعداد کتابونه چې هغه ملاتړ شوي دي هغه یې منلي او موږ ورته په دې شرایطو برابر کړی دي. یعنی په مجموع کې دا یو اسانه چاره نه ده ګرځېدلې چې ژبه د امازون په معیاري توګه سپورټ شي او په دې ته ارزښت ورکړي. کوم کتابونه چې موږ مارکیټ ته کې وړاندې کړي دي لنی کمرغه په ښه لوړه کچه هم په امریکا کې پلورل شوي او هم په اروپا کې.
مخکتر دي چې د تراشم چې تاسو څومره کتابونه پلورل شوی دي تقریبا دغه د ملاتړ خبره دی امازون تاسو وکړه. مثلا په امازون کې عربي کتابونه شته، فارسی شته، اردو شته، د ټوله راسته خوا لیکل کیږي او چپه خوا ته ځي. نو له پښتو سره چې دغه مشکل رامنځته شوی دی ستاسو په باور علت یې څه دی؟
د په هغه مچې د امیل بچوي او کله چې دا هغه کتابونه ته موږ انتخابو چې موږ غواړو یو کتاب د امازون سایټ سره شریک کو او دغه کتاب په فزیکی بڼه دی په خپل چاپ کړی امازون ته موږ صلاحیت ورکړی دی چې دا کډی پی وایي او دغه کتابونه په خپل مو یې سر کو او دغه د سر کو ورته او کله چاپ کړی د خپل ادرسونه ورته ډیلیوري کوي. نو هغه کسانه په اروپا کې او په امریکا کې د نه هیڅ خپل کړی دی په ډېر ښه کیفیت په ډېر ښه پاتر چې ته موږ رسیدلې دي د ښه راځي دي چې د لوستل کې.
ناصری صاحب دلته یو بل مشکل هم شته، دا کوم کتابونه چې په بهر کې پلورل شوی دي ستاسو افغانستان ته د پیسو انتقال مشکل دی، نو تاسو بیا په څه ډول باندې دا پیسې ترلاسه کولی شئ؟
موږ چې یو بهرنی اکاونټ لرو د خپل همکارانو نه دغه موږ ورته استفاده کوو چې هغه په بهر کې دی او هغه ته د پیسې اچول کی، نو مستقیما د افغانستان په اکاونټ او په اعتبار نشي کېدای چې موږ د استفاده ورته وکړو.
کوم کتابونه چې تاسو پر ستاسو پلورل شوی دي تخمینی ویلی شئ چې څومره کتابونه تاسو له امازون سره شریک کړي دي او څومره خرچ شوی دي پښتو کتابونه؟
په تعداد د 1400 کتابونه به وي چې تر اوسه پورې دا سپورټ شوی دي او هغه چې نسو کړي دي او د استفادې وړ ګرځېدلي دي او په دې کې تر ډېره چې تر ډېره زیات پلورل شوی دی په تبلیغ کلب توپان کې دا کتاب زیات پلورل شوی دی. حتی په لندن کې یو کتاب پلورنځي دې لپاره دا انتخاب کړی چې دوی ته چاپ شي او هغه په ولر لوړه کچه اخیستلی. نو نږدې دا ټول کتابونه به د سلوب شاوخوا کې پلورل شوي.
یعنی په بهر کې هم د افغانانو مینه تر ډیره پوری له سیاسي کتابونو سره ده لدی معلومیش
نو کوم ځکه چې دا کتاب تر ډیره جامع دی او خو مسائل لمړی لاس مسائل دي کې نو د دې خاطر به استقبال شوی وي او لبل خانه دا کتاب تر تاسو یې نه ډیر کسان یا مجموع کې کوه د دې موږ د خدمات سره تر اوسه ډیر کسان نه دي نه آشنا شوی کاشنا شي د نورو برخو مینوال هم زیات دي
څنګه تاسو کولای شئ چې ډیر افغانان دغه آنلاین کتابونو نه خبر کړئ ځکه چې تر اوسه پورې لا هم په اروپا کې په ډیرو ځایونو کې خلک نه دي خبر
دقیقا همدغه د امازون د تخنیکي ستونزو په سبب موږ محتاطانه ورسره مختتللي یو څه وکولی شو چې که دوی خبر شي او موږ په فوقالعاده توګه خدمات ورته ونه شو کړی نو بیا مناسب تمام نه شي یا باید هغه نور ابزارات چې موږ باید په لاس کې ولرو علاوه د امازون موږ په خپل سایټ هم دا کار روان کړی دی چې دا داسې خدمات وړاندې کړی شي چې د دې لارې نه وکولی شي د کتابونه استفاده وکړي او مطالعه کړي
اغه مهم سوال بیا هم ډیر واضح نشو ناصری صاحب اغه کتابونه چې تر اوسه پورې امازون منه لیدي دهغو او دغه نورو چې نه منی فرق څه کې دی
دا تدیر یم تخنیکی ستونزه ده چې په ابزاری ته یعنی منل شوې دي معنی دا ده چې اساس معیار نه ورته ټاکل شوی چې په دې کتاب کې د محتوا په حساب کومه ستونزه وي دوی نوې سپور یعنی الته چې دی ما په نظر کوم چټ باټونه یا داسې وسایل نه چې کار ورته اخلي د وګ معیارو چې کله موږ برابر کړی دی کتاب یې سپورټ کړی دی او ایډ کړی دی خو په اساس کې د دې لپاره چې ټولو نه ملاتړ وکړي او ټولو ته ځای ورکړل شي هغه ستونزه د ژبې ده او هغه تخنیکي ستونزه ده چې باید امازون په دې کار وکړي او حل یې کړي
تاسو د کمپیوټر له ځینو متخصصینو سره خصوصا د آنلاین برخې ارتباط نه دی نیولې چې له امازون سره دا مشکل هوار کی او حل کی
په دې هڅه کې یو او هم په دې کار کې و چې قدم ترته ونه کړی او په دغه کم خدماتو چې موږ غواړو ځکه مختلف ورسره پورې یعنی په هغه د کتاب الکترونیکا باندې موږ مارکیټ ته نه وړاندې کړی چې د موږ د کتاب الکترونیکا باندې د یو کول شي تر لاسه وي بلکې موږ په فزیکی توګه غوړ کتابونه تر دوی ورسو او په الکترونیکا باندې چې یعنی صاحب دوی تر لاسه کړی شي په دې کې تاسو زمستره او دوی هم په فکر دی او کار کوي چې څنګه کولای شي موږ سره په وخت کې همکاري وکړي چې یو حل لاره پیدا کړي
د اکسوس کتاب پلورنځي یو کتاب چې امازون ته سپارل دی ستر سکندر او یونانیان د نننی افغانستان په سیمه کې نومیش دا اثر چې شاوخوا یو نیم کال مخکې په کابل کې چاپ شو په کاناډا کې میشت افغان عتیق زاجی تالیف کړی دی د دې لپاره چې له کابله بهر ته د کتابونو د استولو چارې ستونزمنې دي نو شاغلی زاجی خپل کتاب آنلاین ترلاسه کړی دی دوی وایي چې په اسانۍ یې کتاب تر ګوتو کړ
حتی دا لینک ته چې ورشئ د امازون لینک ته د سکندر دغه د پښتو نوم سره د خپل د اجازه خوانه یې برو دی نه پیګم چې هغه سره کوم سره وزه شوې ده چې دوی دغه د پښتو هغه ژبه لکه چې مو تاسو وایئ چې دا دوی نه سپورټ کوي مګر کتاب تلشته مو ته وستې ټرای کړ چې دا کتاب هغه کیږي خپل کیږي کنه مو ټرای کړ مو ته د یو اف دی له پنځه کاری ورځو وعده راکړ مګر په سبا یې کتاب راغی جالب دا و چې چاپ یې هم د کابل د چاپ نه ډیر خوب
د شغلی زاجی نوی اثر په افغانستان کې ناورین پورسوی کې په کابل کې چاپ شو دا اثر د وزیر محمد اکبر خان د وی اسیری نظربند انګریزي یادښتونه دي دا زاجی روی مجلې د بلې اونې په غنه کې به د دې کتاب په اړه د شغلی زاجی نظر په تفصیل له تاسو سره شریک کړم د به خبرتیا ورسته له پښتو دری او له دری پښتو ته د کتابونو د ترجمه په ارتباط اوریدل شي
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
واحد رفی د دری ژبې هغه لیکوال دی چې یو شمېر پښتو داستانونه دری ته ژباړلې دي دی وایي چې په افغانستان کې بیلابیل ملتونه د یو بل د ژوند له یو شمېر مهمو عادتونو خویونو او دودونو سره آشنا نه دي چې له دې امله په ځینو مواردو کې د یو بل سم نه پوهاوی د ستونزو سبب کیږي ښاغلی رفیع ازادي راډیو مجلې ته د داسې مشکلاتو د له منځه وړلو لپاره د کتابونو ژباړه اغېزمنه وبلله.
په نظر من یکی از راهها ترجمه آثار
زما په نظر یوه لاره له یوې ژبې بلې ته د ادبي او فرهنګي آثارو ژباړه ده. داسې چې موږ باید د یو بل ادبي آثار له دری پښتو او له پښتو دری ته وژباړو چې یو بل سم سره وپیژنو. یو انسان چې په بامیان کې ژوند کوي باید د هغه کس د ژوند له بڼې سره چې په جلال آباد یا کونړ کې ژوند کوي د ادبي آثارو له لارې آشنا شي،
شناختی پیدا کند.
شاغل رفیع زیاته کړه چې په ځانګړي ډول له پښتو دری ته د ادبي آثارو ژباړه ډېره مهمه ده، ځکه چې اکثر پښتانه په دری پوهی شي.
ډېر خوشحاله یم چې په دې وروستیو کلونو کې یو شمېر ګرانو لیکوالو له پښتو ژبې دری ته ځینې آثار ژباړلې دي، او دا ډېره ضروري ده ځکه چې موږ پښتو آثار لږ ترلاسه کړي دي. همداراز له دری پښتو ته ژباړې شوي دي. ما په دې وروستیو کې د ډاکټر صاحب زغم یو کتاب ولید چې د استاد محق کتاب یې له دری پښتو ته ژباړلی و، او په دې وروستیو کې مې واورېدل چې د سولمل صاحب داستانونه له پښتو دری ته ژباړل شوي دي، او دا په افغانستان کې د قومونو د نږدې کېدو لپاره سترګامونه دي.
نزدیکی اقوام به هم دیگر در افغانستان.
د عبدالوکیل سولمل شینواری د شپاره سولندو کیسو مجموعه د زنی عصری په نوم تازه چاپ شوه. د کیسې نظری آریانا او منصور نسیمی دری ته ترجمه کړې دي. سولمل شینواری ازادي راډیو مجلې ته وویل چې دری ژبې ته د پښتو داستانونو ژباړه په دوه دلیله ډېره مهمه ده.
یو خدا دی چې د دری ژبو ورونو لویه برخه د پښتو داستانونو سره نابلده دي او په لویه خلا کې واقع دي. یو خدا خلا دا ډکی بلا خبره، او بل اړخ دا دی چې له دې لارې زموږ ادبیات، پښتو ادبیات البته، زموږ له پولو وځي او د سیمې د هیوادونو برخه ګرځي. نو کدا وژباړل شي ایرانیان به ولولي، تاجکان به ولولي.
سولمل صاحب فکر کوي چې ستاسو نور کیسې هم باید وژباړل شي، یعنی دری ته ترجمه شي؟
زما نور کیسې به هم زه کوشش کوم چې دری ته وژباړل شي او په کتابي بڼو باندې راوځي. البته ما دا تجربه کړې ده، ما دا کتاب ځانی عصري دا یوازینۍ مجموعه نه ده چې ژباړل شوې او چاپ شوې ده. له دې د مخه دوه نورې مجموعې هم زما په دری ژبه هم چاپ او ژباړل شوي دي، او دا اوس هم په ایران کې زما په دوه ژباړو باندې کار روان دی، ایډیټ کېږي او په ډېر نږدې راتلونکي کې به چاپ هم شي.
د پښتو داستانونو د بېلابېلو لیکوالو کیسې که دری ته ترجمه شي څرنګه نثر دی؟
د پښتو داستان د بېلابېلو لیکوالو کیسې که دری ته وژباړل شي دا به ډېر ښه. دا خو یو خدا د دې دواړو ژبو لیکوالان سره نږدې کوي، او په بل لوري دا د ملي ادبیاتو د ودې او غنېدو لپاره هم یو ښه پیلامه کیدای شي.
سولمل صاحب، د دې لپاره چې کیسې له پښتو دری او له دری پښتو ته ترجمه شي د ژباړې د یوه کمیسیون جوړېدو ته اړتیا نشته؟
هو، د دې لپاره چې کیسې له پښتو دری او له دری پښتو ته وژباړل شي په دې برخه کې باید هم کمیسیونونه جوړ شي او هم فردي هڅې هم فعال شي. دا تجربې البته شوي دي. یو ښه بېلګه یې د نصیر احمد او د عبدالواحد رفیع داستانونه دي. دې دواړو لیکوالو یو د بل کیسې ژباړلې دي او په یو مجموعه کې چاپ شوي هم دي.
سولمل صاحب، که د مرکې په پای کې ستاسو نویو ژباړل شویو کیسو ځانی عصري کتاب ته راوګرځم، ګڼې کیسې مو بربنډې خبرې لري. ممکن ځینې لوستونکي دا پوښتنه وکړي چې داسې خبرې ولې په داستان کې ځای شي، ستاسو ځواب به ورته څه وي؟
ما دې پوښتنې ته په خپله سریزه کې هم ځواب ورکړی دی، او هغه ځواب بیا راغبرګوم او تکراروم. ما هلته ویلي دي چې سیکس دلته په زما په کیسو کې هدف نه دی، یو وسیله ده. وسیله ده د حقایقو د ژور بیان او د رښتینی بیان دپاره. بله دا ده چې سیکس د ژوند یوه ډېره اساسي برخه ده، او ادبیات د ژوند هنداره ده. نو ز پدې کې خاص دلیل نه وینم چې د سړی د انانی او یا د دین او یا د هری ویر نه او خپل عمل نه ده لدی پاریز وکاندي او دا د تابو غړي بل دا استه چې ادبیات لکه نور نورونه مجسمه سازی او یا تیاتر او یا سینما نه ده چې هلته هر څه ویني. دلته هر څه د کاغذ په مخې دي او فرد د ټکو د مخې د کلماتو د مخې د جملاتو له مخې ژوند ویني، د انساني مناسبات ویني. نو له دې اړخه زه فکر کړم چې دا به معنی نه وي. او بل که تاسي دینی فقه ته لاړ شئ، هلته هم ډېر واضح دا سیاسي مسایل تشریح شوي دي، حتی له دې نه هم ډېر لطف راغلی دی.
له سلمن شینواری څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته له بهرنیو ژبو پښتو ته د دوو ژباړل شویو آثارو په اړه د دوو ځوانانو نظر درسره شریکوم.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورې.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورې.
د ناکامه دولتونو رغاونه کتاب نظام الدین کټوازی پښتو ته ترجمه کړی دی. دا کتاب په انګلیسي کې فیکسنګ فیل سټیټس نومیږي، چې د ناکامه شویو دولتونو د سمونې په مفهوم هم راځي. په انګلیسي ژبه دا کتاب د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني او میرمنې کلیر لاکارت یو ځای لیکلی دی. کلیر لاکارت د دولتي اغیزمنتیا یا ISE په نوم مؤسسې بنسټ په 2005 کال کې کېښود. دا مؤسسه د شی حکومتولۍ د رامنځته کېدو په نیت تاسیس شوې ده. آغلی لاکارت د سپین انسټیټیوټ د بازار موندنې د برخې مشي هم کوي. لاکارت په 2001 کال کې د بن د غونډې پر مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې سلاکار و. دې د نړۍ په دوو خورا مهمو پوهنتونونو آکسفورد او هاروارد کې لوړې زده کړې کړې دي، او په 2010 کال کې د فارن پالیسي خپرونې له لورې د نړۍ په سلو اخیستمنو کسانو کې وشمیرل شوه. د ناکامه دولتونو رغاونه کتاب پښتو ژباړه ځوان لیکوال طارق وزیر لوستې ده. د دې کتاب په اړه به د دوی نظر درسره شریک کړم.
د ناکامو دولتونو رغونه کتاب د ناکامې نړۍ د جوړون لپاره یو کاري طرحه ده. لومړی خو د کتاب څلور هدف چې په سیریز کې هم مشخص شوی دي، مهم هدف چې دی هغه د چيو دولت چې د یو فعال میکانیزم دی چې د خلکو د غوښتنو لپاره ډیر اړین دی، او باید خلک په دې پوه شي چې دولت د دوی سیاسي، ټولنیز، اقتصادي غوښتنې پوره کوي. دویم هدف هم د هغو کسانو او نهادونو هڅول دي چې دولت یې بې اهمیته ګڼي، ځکه دوی د دولت لپاره اړین دي. او کله چې لومړی هدف پوره شو، یعنی دولت د خلکو سیاسي او ټولنیز غوښتنې، د ژوند غوښتنې ورپوره کړي، نو طبعا خلک هم بیا په اهمیت پوهیږي. نو دلته هم دغه بحث مرغلی دی. په دریم برخه کې یا دریم هدف چې دی په دولت جوړونه کې د نړۍ په سطح د عامو خلکو ګډون دی، یعنی عام خلک په دې معنی دلته چې ټوله نړۍ خو سره نږدې ده، نو دلته هم باید څنګه کار وشي چې هغه نهادونه، نړیوال شبکې دغه کومک وکړي یو بل سره. او بل د ایجنډا جوړول، عملی بحث او ټولنیز پوهه زیاتول هم دي. د نړۍ د ستونزو لپاره باید یو ایجنډا وشي، او ترڅنګ یو تھیوریکی نه بلکې یو عملی بحث رامنځته شي چې عملاً د کار لاندې ونیول شي یا کار پرې وشي. او دغه ټولنیز پوهه عمومي باید زیاته شي، خاصتا په دریمه نړۍ کې. کتاب نه څپرکی لري. لومړی څپرکی کې د نړۍ پر ذخیرو، کمبودیا او جریانونو باس شوی دی. نړۍ په ضرورتونو باس شوی،
دغه موضوع باندې کار شوی دی او څنګه څه حلارې پته کې مرغلي دي. دویم برخه کې به د ځینې هیوادونو ستونزې او حلارې خودل شوی دي. دا یعنی هغه هیوادونه خاصا دغه ځینې اروپایي هیوادونه څه ډول تر یو ځای رسیدلي کوم مرحلې ته کړي او خاصا په دریم نړۍ اوس څه ډول کولای شي هغه حالت ته ورسیږي، نو دغه ستونزو پر حلارو بحث شوی دی. او دریم څپرکی کې له شبکو سره د نړۍ د وصل پر اهمیت باندې خبرې شوې دي، یعنی کومې نړیوالې شبکې او نهادونه چې دي لغو سره باید نړۍ وصل شي ځکه نړۍ هم ورته ضرورت لري. څلورم د اقتصادي فرصتونو او سیاسي اړیکو په مورد لیکل شوی دی. هغه فرصتونه چې اوس نړۍ لري لغو به څه ډول استفاده وشي او څه ډول سیاسي اړیکې دغو لپاره رامنځته، ځکه که اقتصادي فرصتونه تر بحث لاندې نیول کېږي نو طبعا سیاسي اړیکې ورته مهمې دي، که هغه جوړې نه وي نو دا کار مشکل دی. پنځم څپرکی کې د نړۍ د مرستو پر یو ځای کېدو بحث دی، یعنی اوس هم کوم نړیوال نهادونه چې مرستې کوي یا کوم شبکې دي ملل متحد دی یا نورو برخې چې کوم خیریه بنسټونه دي دغه ټول کې داخلېدلی شي، ته څه ډول کولای شي چې بعضو مشکلاتو ته یا په عموم کې ټولو مشکلاتو ته د نړۍ په متحد او صحیح ډول په یو ځای ورسیږي. په شپږم اووم څپرکی کې د دولت لاس مهمې دندې په نښه شوې، مثلا دولت کومې لاس مهمې دندې لري. دولت ډېرې دندې لري خو لاس مهمې دندې دلته ذکر شوې او د دولت د کارونو څو اړخیز چوکاټ مشخص شوی دی. هغه چوکاټ چې باید یو دولت یې ولري او کوم اړخونه ولري دغه څپرکو کې بحث شوی دی. پاتم څپرکی کې د یو فعال دولت په خاطر د ټولو نهادونو لپاره پر یو مشخص قانون پر جوړېدو بحث شوی. قانون د دې لپاره هم ډېر مهم چې بیا اختلافات ته خاص ځای نه پاتې کېږي، مثلا که ټول نهادونه سره راټول هم شي خو بیا هم یو مشخص قانون ورته موجود نه وي، خو بیا د اختلاف ځای راځي، اختلاف ته لار هواري. که د ټولو په توافق یو مشخص قانون نه یوازې دلته زما په نظر د ژوند پاره برخه کې جوړ شي نو د اختلاف لپاره ځای نه پاتې کیږي، ځکه هغه قانون موجود وي او ټول باید په هغې لاړ شي او د ټولو په خوښه جوړ شوی وي. وروستی یا نهم څپرکی کې ملي پروګرامونه د هیواد په جوړونه کې اړین دي، دغه موضوع ده او څنګه دغه سره متحد کېدلی شي، لکه پاس ما هم اشاره ورته وکړله. په نړۍ کې ډېر زیات ملي پروګرامونه جوړ شوي دي چې د نړۍ لپاره اهمیت لري، خو د خپل هم یو سیستم ته ضرورت لري چې باید سره یو ځای شي. نو دغه یو بل خبره په دې کې مهمه دا ده چې په دې کتاب کې ذکر شوی وایي که په نړۍ کې تر هغې ثبات هم نشي راتللی چې لوږه، تبعیض او خشونت وي، نو پکار دا چې خلکو ته هیله ورکړل شي او نړیواله هیله ورکړل شي، ځکه د نړۍ د خصن د دریمې نړۍ خلک اوس ډېر زیات نه هیلې دي، نو هغوی هم تبعیض ته خشونت ته لاره وروي، ځکه کله چې انسان وږی شي نو طبعا جنګ هم کوي، یار ناروا ته لاس اچوي. خو که د ژوند حیاتي غوښتنې ورپوره شي، مهم غوښتنې پوره شي، نو دغه ستونزو حلول به لږ څه آسانېږي. نو د هغې لپاره له دا ډول طرحو استفاده مهمه ده او د ناکامې نړۍ لپاره دغه طرحه ډېره مهمه ده چې ولوستل شي، ځکه دلته دوی هم لیکوالانو اشاره کړې ده که سوسیالیزم، فیمینیزم، سیکولاریزم چې کومې طرحې ورکړې دي هغه اوس ډېرې څوک نه پکاروي یا په نړۍ کې نه کارول کېږي. داسې هم نه ده چې مکمل ډول منځه ځي، خو بیا هم د هر دور خپلې غوښتنې وي. نو اوس په کار ده چې پر نوو حل لارو فکر وشي او خاصتاً له دغې طرحې استفاده وشي یا نقد شي، ستونزې ورحل شي. نو دغه طرحه اوس د ناکامې نړۍ لپاره یوه بهترینه طرحه ده، خاصتاً زما په نظر چې کولای شو استفاده ورنه وکړو. او نوي ځوانانو لپاره هم د مطالعې اهمیت پیدا کړی، خاصتاً د اقتصاد د برخې لوستونکي چې بیا د سیاست د برخې لوستونکي چې د نړۍ ستونزو دوی متوجه کېدلی شي او یو نوی بحث ته لاره ورېږي.
شاغل وزیر څخه مننه. اوس د یو بل کتاب پانه اړو، پر نفس د اعتماد ډیر شاسله. دا کتاب هم پښتو ته ژباړل شوی دی چې لننه یو لس کال مخکې مازیګر کتاب پلورنځي چاپ کړ. پر نفس د اعتماد ډیر شاسله کتاب آغلی هریول وسته دی. د دې کتاب په اړه به نور له دوی څخه واورو.
اعتماد دش اصله د دې کتاب لیکوال ډاکټر علي رضا ازمانديان او ژباړن یې پوهیالی شرف الدین عظیمی دی. او په دې کتاب کې دش هغه اصله راغل دي د کوم بواسطه چې مونږ کولای شو پر ځان باندې باور لوړ کړو، کوم هغه کارونه دي چې مونږ د په ځان باندې بې باورۍ لامل ګرځي چې له ډلې به یو څه زه د بېلګې په توګه ووایم د بخونکي خدای جل جلو پر ځواک او مرسته اعتماد او توکل او د هغه ستر ذاتیات د مشرۍ واک چلونې احساس د شرط په وړاندې یقین د بېوسۍ په وړاندې ډغرې وعده وفا صداقت او رښتینولي نور سره مرسته او بښنه نورو ته د مینې څرګندول هغوی ته د هغوی د ښو ځانګړتیاوو ویل د بدن روغتیا او داسې نور دي دا هر یو بیا پکې تشریح شوی هم دی چې مسکا کول مسکا په انسان کې پر نفس د اعتماد پر ځان د باور او د ښکلو انساني اړیکو د لرلو نه نښو څخه یوه ده هغه انسان چې تل په شونډو کې مسکا ورین تندی لري له هغو کسانو څخه دی چې پر ځان باور لري هغه انسانان چې سپک شوي او رټل شوي دي دوی ډېر لږ خاندي او برس معنی هم صدق کولی شي هغه انسانان چې هڅه کوي په مسکا خپله څېره ښکلې څرګنده کړي پر خپل ځان د اعتماد او باور په برخه کې له ځان سره مرسته کوي او د دې لامل ګرځي چې نور وګړي هم پر هغه باور وکړي نو زیار وباسئ چې خپل ګونځې تندی پرانیزه او انسانانو او کائنات ته وخاندي او د ژوند له لویو اسانتیاوو څخه په ورین تندی او په خوښیو خپله مننه څرګنده کړی او په خپل وجود کې په خپل نفس اعتماد راژوندی کړی او ځان ته ووایئ چې زه یو ارامه خوښ او سرلوړی انسان یم او پر ځان بي باوري بیا هغه څه دي چې زموږ وړتیاوې له موږ څخه پټوي یو وخت موږ ته استاد کورنۍ دنده راکړه چې موږ باید هر یو یوه لنډه کیسه یو غزل یو خبر یو مقاله ولیکم هغوی چې پر ځان باور درلود به لیکل مګر هغوی چې پر ځان یې باور کمزوری و نو دوی شکایت دا و چې موږ به دا کار ونه شو کولی خو بالاخره هغوی استاد مجبور کړ چې دوی باید ولیکي نو دوی چې کله قلم او کتابچه راواخیستل او په لیکلو یې پیل وکړ نو دوی ډېر ښه ولیکل هغه شان چې استاد له دوی څخه تمه وه له هغوی هم ښه ولیکل دوی زده و دا کار یې کولی شو خو مګر د پر ځان بې باورۍ له دوی دا تمه اخیستې وه چې شاید دوی به دا کار وکولی شي او که تاسو هم غواړئ چې پر ځان باندې مو باور لوړ شي او د بې باورۍ له شر څخه خلاص شئ نو پر نفس اعتماد دېرش اصله کتاب خامخا ولولئ
لاغلی هری وڅخه مننه
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
په دې خبرونه کې مو د کتابونو په اړه تر نورو مطالبو ډیر څه لرل دا اونې کسنه لرو خو د خبرونه په وروستیو کې شعرونه لرو چې دی شاعر هر کله پک شوی د واتس اپ آنلاین گروپ تور استوری شاعر عزت الله جواب و نه ساو شغله جواب تیر اونې ل شاو خو څلور میاشتنی زندانه آزاد شو جزئیات په دې راپور کې
تور استوری د واتس اپ یو آنلاین گروپ دی چې پر افغانستان او پښتونخوا سربیره د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې میشت یو شمیر شاعران پکې راټولېږي او په ویډیوي بڼه مشاعره ترسره کوي دا ځل مشاعره د مینی مجلې چلوونکي شاعر او لیکوال عزت الله جواب درناوي ته ځانګړې شوې وه عزت الله جواب د مې په شلمه نیټه په کابل کې د طالبانو له څلور میاشتنی بند وروسته آزاد شو د دې مشاعرې ویان سعید شینواری د مشاعرې د پیل په خبرو کې وویل د گروپ ملګرو دوو نه وړاندې پلان لرلو چې عزت الله جواب ته د عدالت غوښتنې تر عنوان لاندې یوه مشاعره جوړه کړي او بیلابیل شاعران د هغه پر شعرونو طرحي شعرونه ولیکي
د جواب صاحب په درناوي باندې دا برنامه نیول شوی وه او پلان شوی و چې موږ تلوسه وه اندېښنه وه چې جواب به څنګه وي جواب به څه حالت کې جواب به څه وخت راخوشي کېږي هغه زیره مو هم واورېده چې عزت الله جواب راخوشې شو نو پام دی ویار باندې دا مشاعره نن کیږي خو خوشبختانه جواب صاحب لمک سره ده
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو د جواب د دې غزل په طرحه شیرونه ویلي وو چې سوګ لمرونه شو سوګ ستوري دی یو زیم کوم چې ټولو کې کمزوري دی یو زیم په دې طرحه میون پیدا غزل لیکلو چې سو بیتونه یې صدارنګي وو
تنها ته یو څو ستوري دی یو زیم رقیبان د سین نه پورې دی یو زیم خدای خبر کمی طلب ثمر ته رسی مشتری دی لور په لورې دی یو زیم تلل یار زندگی سوی صحرا ده د یادونو دی ګڼ سیوری دی یو زیم دا پریک ده خمار اور پرستشتا رندان هسه هم مخطوری دی یو زیر.
شاعر او جورنالیست نجیب امیر هم په یاد ترخه غزل لیکلیو چې سو بیتونه استاسی پوڑان دیگدو
سرگی نیول استا پلوری دی یو زیم پشپکی دا اسمان پلمن ستوری دی
یو زیم
او پا پوری ونی ناستی شامتوری ولی جاڑی پا بان کی چلا طولو نا کمزوری دی یو زیم مجنون تا نا کم یم سهرام نصیب نشوا پا مینا کی چی سمره هم کزگوری دی یو زیم کمال نده دستار که ده زردار پا سرخ کاریگی کنگال ده عشق پلارا چی سرزوری دی یو زیم مننه زواب گلا کمال نده دستار که ده زردار پا سرخ کاریگی کنگال ده عشق پلارا چی سرزوری دی یو زیم
پا کلو که چی وگر زینو یار پیدا کیگی یو نیم پا که زماغون دی وزگار پیدا کیگی ویده ارینزه دی زتولا زواب پا دی مطلق غزل لیکلیو چی و نمونه دل تر آخلو
دی کلی خار کچو کی یو وزگار پیدا کیگی ناری دی انالحق چکلی بیلار پیدا کیگی شاعریم مصوریم دی دردونو دی لفظونو پروانشتا زندانوی او کدار پیدا کیگی زاهده تهمتی دکرم دی میو پجامونو رازا روڑا ساقیشه که خمار پیدا کیگی
پیر محمد کاروان عزت الله زواب تا یو قصیده نما غزل لیکلیو داغه دا غزل سو بیتون پا گده او رو
دسوی لو غدن غزل پشان تور گلابا زواب خدای دی راولا بسوالا بی زوابا قلم دی شاکیلی شا د کلوپونو زنگوهلو پا بند و پنجرو که دا پرانست مین بابا تصویر دی دا ماشوم لور پا غیخ که در تزیر دی دویسترگ ملائک در تناستی دی بیتابا دا خپل و ماشومانو دا مسکاو پیاله نوشا می نوشا مستغنی بشه دا میول در یابا نرگست دا ننگرهار دی در تسوی لوی تگی شبنم شبنم راو زالده وچ سرابا کاروان ملنگ به جاما پا کچکل که خپل اوخ که نوشلی دی نشب در پسیوی به شرابا
دا مشایری پا پای که عزت الله زواب دا مشایری لگه دونوالو مننه وکڑا او خپل تازه کلامی واوراو
دا زندان دا شپو شیر دی جمعتون اوڑی سیلاب پا خوب که گورم او چوش پی داس انکلاب پا خوب که گورم ز چی ویخیم یخ یخ او با وسخم او چی ودشم شراب پا خوب که گورم نه عجیوی نه کاریوی نه ملاوی خوساکی خانه خراب پا خوب که گورم دا محول لزندان خوشکیگم دا خوشال خطک کتاب پا خوب که گورم
پا دی مشایره که پریادو شایرانو سربیرا عبدالمالک بیکسیار جنید شریف نزیب تکل احمد تکل او بازابید خپل شیرونه وویل چه پسنس حواله عزت الله زواب تا منسوب شویو
لحمدی راپور سره د دې اونۍ آزادی راډیو ادبی مجله پروگرام سر ته رسی زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم شدی
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل ٹول خر کی شہان اور تیرا میرا قتل علین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا روستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اٹھتا روستو ملیار میں کبلبل موسیقی
قسمه پخې ګراوړو همېل مامې کړم بیل ساس کو د شپنم نام خستا جوړ کامل نسیم په خندا راوړو زړګونو نه د شمل شراب مې اورته ورکړه بیا د وختو د بلبل شراب مې اورته ورکړه بیا د وختو د بلبل سندر سپینو شګونه مې جوړ کړو محل